امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم زه نظرانه یوسف سیم نن د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده لومړی د خبرونو سرټکی اوري
امریکا په کونړ کې د القاعده په دوو مشرانو باندې برید کړی دی داعش د عراق موصل ته نږدې په لسګونو کسان وژل دي او په فرانسې کې د ځنګل کمپ تړل سوی دی
د خبرونو وروسته په خبرونه کې به واورئ چې د موصل په جګړه کې بے کوره شوی خلک د مرستو غوښتنه کوي ډونلډ ټرمپ وایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ټکی شوی ده او په قندوز کې بے کوره شوو خلکو ته مرستې رسول ادامه لري لومړی د روخان نورزی نه پوره خبرونه اورئ
السلام علیکم د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د کونړ په ولایت کې د القاعده په دوو مشرانو باندې برید کړی دی په هغه بیان کې چې د امریکا د دفاع د وزارت د ویان لخوا خپور سوی دی ویل سوی دی چې برید د یکشنبې په ورځ چې د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه کېږي سوی دی په خبرپاڼه کې راغلی دی چې د برید هدف په افغانستان کې د القاعدې تر ټولو لوړپوړو مشران فاروق القحطاني او بلال العتابي وو په خبر پراند کې راغلی دی چې د امریکا د دفاع وزارت دا جاج اخلي چې آیا په برید کې دا کسان وژل سوي دي او کنه د امریکا د دفاع وزارت وایي چې که دغه دوه کسان په برید کې وژل سوي وي نو دا به په افغانستان کې القاعده ته یوه لویه ضربه وي د القاعدې ډلې القحطاني د افغانستان په جنوب ختیځ کې خپل مشر ټاکلی وو او دا وظیفه یې ورکړې وه چې په افغانستان کې د القاعدې مرکزونه بیرته فعاله کړي هغه د امریکا په خلاف د بریدونو د پلان جوړوونکو نه هم وو او په امریکا یو ائتلافي ځواکونو د مرګونو بریدونو سابقه هم درلودله عراقي چارواکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې داعش د موصل ښار ته نږدې په لسګونو کسان چې د ډلې په تیرو څو ورځو کې نیولي وو وژلي دي دغو چارواکو ویلي دي چې دا کسان په کلیو کې ژوند کوي چې څو ورځې مخکې عراقي ځواکونو د داعش نه نیولي وو د عراق د ننواد سیمې د شورا یو غړي عبدالرحمن الواګا ویلي دي چې د داعش په لاس دغه وژل سوي کسان د عراق د پولیسو او پوځ پخواني کسان وو او د 2014 کال راهیسې چې داعش موصل ونیوی موصل ته نږدې په کلیو کې ژوند کاوه دغه چارواکي د رویټرز خبري اجنس ویلي دي چې داعش دغه کسان د کورنیو نه بیل کړي وو او د ځان سره د حمام اللیل شارګوټي ته چې د موصل نه 15 کیلومتره لیرې دی وړی وو او هلته وژلی دی په عراق کې حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د وروستیو عملیاتو د شروع کېدو نه وروسته د مرسته کوونکو ډلو د بې کوره سوو خلکو لپاره نوي کمپونه جوړوي د امریکا ژغ خبریالی هیدر مدراک په دې باره کې یو رپورټ رالېږلی دی چې نظرانه یوسفزی تاسو ته راوړوي
په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د جګړې د شروع کېدو نه وروسته د عراق خلک خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبوره شول ځینې بیا خپلو کورونو ته بیرته راغلل د اسلامي دولت ډلې کسانو د تیلو ساګانو ته اور ایسته کړی دی او د دې ساګانو نه اوس لوګي خېژي عسکر وایي چې د جګړې هدف یوازې د موصل ښار نیول نه دی دا جګړه د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکول دي بوکو قدیر چې پېشمرګه عسکر دی د امریکا غږ ته داسې وویل
We are defending the world. Even you. If we do not fight them, they will just get stronger.
موږ خپل خلک نه خوندې کوو بلکې ټول نړۍ خوندې کوو. که موږ د اسلامي دولت د ډلې سره ونه جنګیږو نو دوی به نور پیاوړي شي او په نورو خلکو به حمله وکړي. شمال لور ته د موصل نه شاوخوا 1.5 کیلومتر لري د سلګونو نور کمپونه لګول شروع دي. داسې اندازه ده چې دلته به 1 میلیون نور مهاجر راشي.
بل پلو ته د ای پی خبری اجنس وایي چې داعش د موزه ښار په جنوب کې په پروتوکول کې کور په کور ګرځي او خلک راټولوي او دې ته مجبوروي چې موصل ته ولاړ سي چې هلته دوی ورنه د ډال یا سپر کار واخلي د ای پی خبری اجنس ویلي دي چې عیني شاهدانو ورته ویلي دي چې په سلګونو کسان دې ته مجبور سوي دي چې بېله دي چې د خپل کور سامان د ځانو سره واخلي د موصل شهر ته ولاړ سي. دا خبرې جان زیاته کړې ده چې داعش غواړي چې د کورنیو نه د سپر په توګه کار واخلي. امریکایي او اروپایي چارواکي وایي چې غواړي په راتلونکو اونیو کې په سوریه کې د داعش په مرکز د رقیب په ښار باندې فشار ډیر کړي. داسې ویره سته چې داعش به د رقیب په ښار کې خپل وسلوار راټول کړي او د بریدونو د کولو ترتیبات به ونیسي. دغه علت دی چې امریکا او اروپایي هیوادونه اوس د رقیب ښار ته توجه ډیره کړې ده. امریکایي او اروپایي چارواکو ویلي دي چې په رقیب باندې د فشار د اچولو تصمیم په تیرو څو ورځو کې نیول سوی دی. تصمیم داسې وخت نیول سوی دی چې په سوریه کې د داعش مخالفه پلی ځواکونه ویلي دي چې دوی په رقیب باندې د فشار راوستلو ته آماده نه دي. امریکا هیله کوي چې د رقیب د منځوي کولو او په رقیب باندې د فشار د راوستلو سره به دوی په دې قادر سي چې که چیرې داعش کوم پلان ولري نو د پلان د عملي کېدو ته به یې پرې نږدي. په فرانسې کې چارواکو ویلي دي چې د ځنګل د کمپ نه یې ټول مهاجر ایستلي دي. په دغه کمپ کې په زرګونو مهاجر چې غوښتل یې د فرانسې نه انګلستان ته ولاړ سي پراته وو. د فرانسې حکومت دغه مهاجر د بسونو په ذریعه د فرانسې نورو ځایونو ته انتقال کړي دي. د کمپ نه د مهاجرینو د ایستلو کار هغه مهال ګړندی سو چې ځینو مهاجرو د اعتراض په ډول په کمپ کې دننه د اوسېدو ځینو ځایو ته اور واچوه. د ځنګل کمپ د فرانسې په لویدیځ کې پروت دی چېرې چې په زرګونو مهاجر ځانونه دغه ځای ته رسولی دي په دې هیله چې د فرانسې نه به انګلستان ته ولاړ سي. فرانسې دغه مهاجر د فرانسې بېلابېلو ځایونو ته رسولی دي چې هلته ورته سرپناه برابره کړي او ورسره مرسته وکړي چې څنګه سیاسي پناه واخلي او په اروپا کې پاتې سي. او په امریکا کې انتخاباتو ته صرف 12 ورځې پاتې دي. نظر پوښتنې ښیي چې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ تر هیلری کلینټن شاته دی، خو ټرمپ اوس هم په پوره زور خپلو مبارزو ته ادامه ورکوي. هغه پرون په دوو ایالتونو کې چې ویل کېږي رای باید انتخاباتو په نتایجو اثر واچوي غونډې کړې وې. ټرمپ د شمالي کارولینا په ایالت کې په یوه غونډه کې وویل زه باور لرم چې انتخابات به موږ وګټو. د شمالي کارولینا نه وروسته هغه پنسلوانیا ته ولاړی. ټرمپ دغو دریو نظر پوښتنو یادونه وکړه چې ښایي دی تر هیلری کلینټن مخکې دی، خو د انتخاباتي مبارزو په آخري اونیو کې د نظر خاوندان وایي او د نظر پوښتنې ښیي چې داسې معلومیږي چې ترامپ تر کلینټن شاته دی. د یو شمېر معتبرو نظر پوښتنو په اساس کلینټن تر ترامپ 6% مخکې دی. هیلری کلینټن چې پرون په اوهایو کې کمپاین کاوه د جمهور ریاست په دریم او آخري مناظرې کې ښه وځلېدله او همداراز د ترامپ په پرتله په انتخاباتي اوزو کې د کمپاین کارکوونکي هم منظم دي. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په عراق کې د حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د وروستیو عملیاتو د شروع کېدو نه وروسته د مرستندویه ادارو کارکوونکي د بې کوره شو خلکو لپاره نور کمپونه جوړوي. دوی په نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی دی چې ورسره مرستې وکړي. د امریکا غږ خبریالې هیدر مډاک په دې باره کې یو رپورټ رالیږلی دی چې زه نظرانه یوسفزی تاسو ته وړاندې کوم. په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د جګړې د شروع کېدو نه وروسته د عراق خلک خپل کورونو پرېښودلو ته مجبور شول. ځینې بیا خپل کورونو ته بیرته راغلل. د اسلامي دولت ډلې کسانو د تیلو ساګانو ته اور ایسته کړی دی او د دې ساګانو نه اوس لوګي خېږي. عسکر وایي چې د جګړې هدف یوازې د موصل ښار نیول نه دی، دا جګړه د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکول دي. بوکو قدیر چې پېشمرګه عسکر دی د امریکا غږ ته داسې وویل:
We are defending the world, even you. If we do not fight them, they will just get stronger.
موږ یوازې خپل ځان او خپل خلک نه خوندې کوو، بلکې ټول نړۍ خوندې کوو. که موږ د اسلامي دولت د ډلې سره ونه جنګیږو نو دوی به نور پیاوړي شي او په نورو خلکو به حمله وکړي. شمال لور ته د موصل نه شاوخوا 1.5 کیلومتر لري د سلګونو نور کمپونه لګول شروع دي. داسې اندازه ده چې دلته به 1 میلیون نور مهاجر راشي. د بارزانی مرستندوی ادارې یو کارکونکي رزګار بارزانی د امریکا غږ ته داسې وویل:
اکی حالت کې نه تندرس روانه.
It will be a bigger disaster if
که چیرې زموږ سره مرسته ونه شو نو دا به ډیر زیات تاوان وکړي. جمعه را روان دی، موږ باید په جمعه کې د خلکو د ګرم ساتلو تنظیم وکړو. یوازې د خوراک شیان نه، خو دوی د جمعه نه د خوندي کولو لپاره موږ نور هم ډیر ستا ضرورت لرو. پنځه دی کلی کې خلک په جګړې کې بند پاتې دي. هغوی کوشش کوي چې د غسیمې نووزی او خوندي ځایونو ته ورسي یا کمپونو ته راشي، خو هوایي بمباری او جګړې د هغوی لپاره د کورونو نه د باندې وتل مشکله کړې ده. د مهاجرینو لپاره نړیواله موسسه وایي چې د هغه وخت راهیسی چې د داعش د ډلې په خلاف په موصل کې عملیات شروع شوي دي، لزره تنه د خپل کورونو نه وتلی. احمد چې د موصل اوسیدونکو دی او په جګړه کې بې کوره شوی دی، د امریکا غږ ته داسې وویل:
I hope they will free Mosul and other places as soon as possible so people can go home.
زه لمن يم چې عسكر موصل زر تر زر آزاد کړي چې خلک خپل کورونو ته بیرته لاړ شي. دلته ډیر زیات خلک بې کوره شوی دي. د چارو کارپوهان وایي چې د موصل د داعش د ډلې نه د بیرته نیولو جګړه کېدی شي ډیره پیچلی او اوږده شي. چارواکي وایي چې تر اوسه پورې په زرګونو تنه بې کوره شوي دي، خو بیا هم یو نیم میلیون خلک په جګړې کې بند پاتې دي او غواړي چې ژوند خوندي شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
سره له دې چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته وخت ډیر لږ پاتې دی، د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ اندېښنه خولې چې ښایي د انتخاباتو په سیستم کې د درغلۍ او موجودیت به د هغه د ناکامۍ سبب شي. ټرمپ د خپلو پلویانو غوښتې دي چې د نومبر په اتمې نیټې د عمومي انتخاباتو په وخت په انتخاباتي حوزو کې هر څه وساري. د امریکا غږ خبریالی ویلیم ایګل په خپل رپورټ کې دې ته کتنه کړې چې آیا په رښتیا هم په رایو کې درغلۍ کېدی شي او کنه.
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ ویلي دي چې د نومبر په اتمې نیټې به د انتخاباتو نتیجه ونه مني. ټرمپ ویلي دي چې په انتخاباتو کې د درغلۍ له وجې ښایي چې هغه د خپلې سیالي هیلری کلینټن په مقابل کې انتخابات وبایلي. د څو ونې را په دې خوا ډانلډ ټرمپ او طرفداران ادعا کوي چې د انتخاباتو په سیستم کې د درغلۍ له وجې به انتخابات وبایلي. په خپله ټرمپ په دې حقله داسې نظر لري:
They even want to try and rig the election at the polling booths where so many cities are.
هغوی حتی کوخه کوي چې د رای ورکولو په غرفو کې هم درغلي وکړي. په اکثر خارونو کې فساد ډیر دی او پر رایګری کې درغلي آمده. د پیو چیریټیبل ټرست ادارې په 2012 کال کې په ټول هیواد کې د راجستر شوو رای ورکونکو په حق لا چیړنه کړې ده. په دې چیړنه کې معلومه شوه چې تقریبا 1 میلیون داسې کسان هم په دې لیست کې شامل و چې په خوا مړ شوي دي. په چیړنه کې دا هم معلومه شوه چې هیڅ غیر قانوني رایه نه ده ورکړي. په امریکا کې تقریبا 8000 انتخاباتي حوزې شته دي. د هرې حوزې لپاره ځایي چارواکي د دې لپاره ټاکل شوی چې په منظم ډول د راجستر شوو رای ورکونکو معلومات په سیستم کې ثبت کړي. د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ سمو د وړاندې د وسکانسن په ښار کې خپل پلویانو ته ویلي و چې داسې کسان هم رای ورکوي چې لس کاله وړاندې مړه شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د عدلی د وزارت یو پخوانی څارنوال جی کریسچن ایډمز د فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکې کې ویلي و چې 4 میلیونه راجستر شوي داسې خلک دي چې یا مړه شوي دي او یا د رای ورکولو حق نه لري، خو بیا هم د هغوی په نامه رای ورکول کیږي. د کینټاکی ایالت په پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي پروفیسر جاش ډګلس چې د انتخاباتو په قوانینو او د رای ورکولو د شرایطو په حق له تخصص لري، وایي چې د بلتن پر ځای رای ورکول فدرالي جرم دی او ډیره سخت ده چې یو څوک دی داسې کار وکړي.
You'd have to go find someone who has died, find that they're still on the voter registration rolls, go show up at the polls in states that don't have.
اول خو تاسو دا ستن پیدا کوي چې مړ شوی وي او نو می هم درای ورکونکو په لیست کې شامل وي. بیا به تاسو درای ورکولو مرکز ته ځی او هلته به درای ورکولو نه مخکې خپل کارت خیې. پکسر خرونه کې د کارت خودلو مسله ډیره جدي ده. د رای ورکولو په وخت کې تاسو لاسلیک د هغ لاسلیک سره پرتل کیږي چې کله تاسو د نوم د سپټبلو په وخت کې کړای و. زه چې هم کله خپل انتخاباتي حوزې ته زم، لمړی رانه لاسلیک اخلي او بیا د رای ورکولو ماشين ته زم. په داس شرایطو کې یو کس باید چې د اندازې نه زیات او خيار وي چې معلومه کی څوک به د رای ورکولو لپاره ناراضي چې تاسو د هغوی پر ځای رای ورکړي، او بلدا چې تاسو باید د همدې تن په شان لاسلیک هم وکړي. د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ یو ادعا داده چې په امریکا کې غیر قانوني مهاجر رای ورکوي او همدا کار د انتخاباتو په نتیجې اغیزه کوي. خو پروفیسر ډګلس وایي چې یوازې هغه کسان رای ورکولی شي چې د امریکا تابعیت ولري. او په قانوني ډول د رائے د ورکولو لپاره خپل نوم ثبت کړی وي.
When I go in to vote in my precinct, I have to sign in that I voted before I go to the machine. So again, you need to have some
دا څه فکر کیږي چې خای په یو شمیر ایالتونو کې بعد د زینو غیر قانوني مهاجرو نمونه ثبت شي وي، خدا کار په غلطۍ سره شوی دی او څوک پر خبر هم نه دی چې دا نمونه هلته ثبت شوی دی. دا کار هغه وخت کیږي کله چې د نورو حکومتي ادارو سره معلومات شریکیږي او ځینې نمونه په اتوماتیک توګه د رای ورکونکو په لیست کې شاملېږي. خو داسې هیڅ شواهد نشته چې دغه کسان به د رای مرکزونو ته راغلي وي او رای به ورکړي وي. په دې حقله هم هیڅ داسې شواهد نشته چې ګواکې غیر قانوني مهاجر کوښښ کوي ځانونه په پټه د امریکا د انتخاباتو په سیستم کې ورګټ کی او بیا رای ورکړي. پروفیسر ډاګلس وایي دا امکان هم ډیر لږ دی چې یو کس دې وکړی شي څو ځله رای ورکړي، ځکه هر ځل چې څوک د رای ورکولو مرکز ته ځي لاسلیک ترې اخیستل کیږي. د انتخاباتو کارکوونکي هم ټوله ورځ د رای په مرکزونو کې موجود وي او هر څه څاري، او بل دا چې د سیاسي ګوندونو استازي هم د رای د مرکزونو نظارت کوي او هر شی چې د هغوی پرې شک راشي راپور ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د استرالیا د ملي پونتون یو سروې وایي چې استرالیایان په دې باور دي چې حکومت ملک د ترګرونو د خوندي کولو لپاره ډیر څه کولای شي، خو په دې لړ کې یوازې د مسلمانانو په سر نه اندېښنې هم لري. د فلمر سر رپورت تاسو ته زدراورم. د یو ملي سروې مطابق زیاتره استرالیان په دې باور دي چې حکومت د ملک د ترګرو د حملو نه د خوندي کولو لپاره نورو اقداماتو ته ضرورت لري، خو وایي چې باید یوازې مسلمانان د دې قرباني نه شي. د استرالیا ملي پوهنتون د ترګرۍ او ملي امنیت په حکله یو سروې چې د جولای په میاشت کې د شاوخوا 1200 تنو نه ترسره کړی ده، او 50% خلک وایي چې هغوی په دغه ملک کې د ترګرۍ د زیاتېدونکو ګواښ په حکله ډیر زیات اندېښمن دي. هم دومره شمیر استرالیایان بیا په دې باور دي چې مسلمانان یوازې د هغوی د دین په وجه د نورو زیات سارل سم نه ده. پروفیسر روډي میډکالف چې د استرالیا په ملي پوهنتون کې د ملي امنیت د مرکز مشر دی وایي
The poll shows this fascinating tension where most Australians recognize and are concerned about the Islamist or
دغه سروې د نظر او فکر هغه اختلاف ته اشاره کوي چې زیاتره استرالیایان ورسره مخ دي. دوی په خپل ملک کې د اسلامي سخت دریځي پاکله هم اندېښمن دي، او بیا په دې هم پوه دي چې په دې وجه د ټولو مسلمانانو څارل د استرالیا د نورمونو پر ضد خبره ده. زما په فکر د څو کسانو د وجه ټولې مذهبي ډلې ته په یو سترګه قتل مناسب کار نه دی. په استرالیا کې خلک په دې پوه دي او دا ډیره ښه خبره ده.
دغه سروې په داسې وخت کې خبریږي چې د استرالیا صدر اعظم ملکم ټرنبول په استرالیا کې پارلمان ته په وینا کې ویل چې اسلامي سخت دریزه د خلکو ترمنځ د اندېښنو راپارولو مسول دي. ملکم زیاته کړه چې یو څو مسلمانانو د اسلام دین بدنام کړی دی. د 2011 کال د ایسایي مطابق یوازې 2% استرالیایان مسلمانان دي، چې دا شاوخوا 15,500 تنه دي. په استرالیا کې دا وخت د ترګرۍ خطر د نور نړۍ په مقابل کې کم دی. د یادونې وړ ده چې استرالیا د 1300 کلونو په موده کې دغه ملک ته د مهاجرت قوانین هم ډیر زیات سخت کړي دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیانو د کورنیو د غړو سره د ډیرو مرستو وعدې کړې دي، خو د قربانیانو کورنۍ وایي چې حکومت د هغوی سره تشې وعدې کړي او عملي کړي نه دي. په کابل کې د امریکا غک خبریال ممتاز بهیر د بی بی هوا په نوم د یوې مور چې درې زامنې د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي حال پوښتلی او دا رپورټ را لېږلی.
نسی دا یتیمان دیوالو ته ناستې او زاړي سي بابا غواړي، خلک اختر کوي، مونږ ځو ادیرو ته بابا غواړي، دوی ته بابا مونږ له کومه کوو.
د 50 کلنې بی بی هوا زړه ډیر زیات ډک و. داسې ښکارېده چې د همدې په تمه وه تر څو چاته د خپل دردیدلي زړه حال بیان کړي.
او 8 بجې د شپې د دوی جنازې ما ته راورسېدې. دغه ویلې کې ما یې ول د پنجشنبې شپه یې ما مېلمه سو د خپله کوټه کې مې کېښوده او د جمعې مې خاک ته سپارلی ده. دا بل مې مزو یو ناڅاپه مې ته غږ راغلی ده یو ناڅاپه جنازې مې ته راوړي پلار یې ګډ اوسوی ده چې زه مل مې غږ کړو په پلار باندې
بی بی هوا خپل درې زامن د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې له لاسه ورکړي هغه وایي یو کال مخکې کله چې د اولادونو پلار د خپل د مشر زوی د مرګ خبر واورید دا غم یو نه شو زغملی او د زړه د حملې له کبله یې ځای پر ځای سا ورکړه بی بی هوا اوس د کابل ښار په کارتینو سیمه کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي د زامنو دوه کونډې او د هغوی اته بچیان ور په غاړه دي
دولس نفره پنځه نفره مې دي یو زوی دي او څلور اولاد مې دي قدرت الله دی زخ بلایما او درې می لورګان دی
د دې دغه نفقه او د خوراک څخه د کوم کیږي اوس
دا زخ بلا مزدوری کوم دا زما ارزان قیمته زما یو کور ته کړه شوې کوم بیا دا پیسې راکی ما جغه نظم نن بینه ز سړه ډوډۍ اخلم دا نه پښه ګروپې باندې ز دا بچان ک په ولګي پتن دی سات یو خپل شپې سات خپل پرده می راوستو
دا په داسې حال کې د چې افغان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د امنیتی او دفاعي ځواکونو د قربانیانو کورنۍ ته رسیده د هغوی په لومړی توبونو کې ځای لري د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش امریکا غکته ویل چې په لومړی پړاو د قربانیانو کورنۍ ته 3000 افغانۍ ورکول کیږي له هغې وروسته د هر قربانی د تنخواه په تناسب د هغه کورنۍ ته کال په کال پیسې ورکول کیږي هغه د غراز د نور مرستو یادونه وکړه او ویل موږ د شهیدانو کورنیو ته په کور دننه او بهر تحصیلي بورسونه په پام کې نیولي دي حج ته یې هم لیږو یوه نمره ځمکه ورته ورکوو او 200000 افغانۍ هم ورته ورکوو چې ورباندې ځان ته یوه سرپناه جوړه کړي خو بی بی هوا وویل حکومت ورته هر کال د هغه د زمنو د کورنیو لپاره 1,30,000 افغانۍ ورکوي خو د کور او سرپناه په برخه کې تر اوسه څه نه دي کړي
ما سره دولت هیڅ نامکاري کړې نه دي کور کړې نه دي خوراکي کړې هغه کاټ مې جوړ کړی د شهیدانو یو کال بل کال نو دا 12 نفره زه په د خپل زړه او په د خپل ځان باندې زه د دوی
هغه ورکې دا کارت باندې په کال کې
دیو سالوی اکثر دی دیو دیرستی دیو شپېته دی نعمت الله شپېته دی لغه نو اولاد لري تر یو کال تر بل کال موږ قرضې کوله دولت نه
په دې اړه مو غوښتل چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت نظر هم پښتو خو بریالي نشو په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي هغه ژمنه چې حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیانو له کورنیو سره کړي تش شعارونه دي او عملي شوي نه دي د پوځي چارو کارپو امین الله حبیبي امریکا غږ ته وویل
یا متاسفانه دا ټول شعار دی دا ټول داسې لکه انتخاباتي شعارونه دي د ما په نظر د موږ امنیتي قواو کله چې دوی خپل ځان له لاسه ورکړي د دوی کورنۍ د دوی ماشومانو د دوی فامیل متاسفانه دونه توجه نه کیږي
دا په داسې حال کې دا چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مرګ جوړه د تیرو کلونو په پرتله په روان کال کې په بیساري توګه زیاته شوې ده د ان بی سی د رپورت لمخې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د افغان ځواکونو د تلفاتو کچه د تیر ټول کال د اندازې برابره او شاید تر هغه هم زیاته ده جنرال جان نیکلسن د افغان امنیتي ارګانونو په مشرتابه کې کمزورتیاوې د دغو تلفاتو اصلي لامل یاد کړی دی ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15 په قندوز کې په بیځای شو کورنیو باندې د مرستو د ویشلو لړۍ جریان لري حکومت د قندوز د بیځای شو او په جګړې کې د زیانمنو شو خلکو سره د اویاو میلیونو افغانۍ مرسته کړې ده ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورټ راغلې
د قندوز په جګړو کې د بیځای شو کورنیو لپاره د مرکزی حکومت لخوا اویا میلیونه افغانۍ مرسته شوی دغه مرسته به په قندوز کې پر زیانمنو شو کورنیو باندې په نغدي شکل وویشل شي د قندوز د ولایت لخوا په دغه ښار کې د زیانمنو شو کورنیو د معلومولو په موخه هیئت ټاکل شوی چې کور په کور ګرځي او مستحق کورنیو ته له ځانګړي کارت ورکول وروسته ورسره مرسته کوي د دغه مرستو د ویشلو لپاره د قندوز د سیمه ییزو چارواکو لخوا څلور کاري کمیټې ټاکل شوې دي دغه کمیټې دولتي ودانۍ او د ملکی خلکو کورونه او سوداګریزو مارکیټونو ته اوختي زیانونه څېړي او خلکو ته د وروختي زیان کچه معلوموي دغه حیات هغه ملکی کسان هم په ګوته کوي چې په جګړو کې وجل شوی او یا هم ټپین شوی دي یو تن چې په قندوز کې د مرستو نغدي پیسې ترلاسه کړي وای چې پا په جګړه کې یو ورور وجل شوی او د کورنۍ نور ماشومان یې ټپین شوی دي. د هغه په څیره کې لا هم د غم نښې نښانې ښکارېدلې. نوموړي د قندوز د پیښې په اړه داسې وویل:
نوم مې شیر محمد ده، قندوز د خوږه مشهد است. دغه موږ وخت موږ کابل کې وره، موږ د جنگ چې ختم سو راغلو، کوم دین هر کور داسې وران شوی، داسې کورنه چې مرمۍ لګېدلې نه، یو ورور مې شهید شو په دغه جنگو کې، په شي یو زخمی لرو. دولت موږ خوشاله است، دغه دولت موږ دونه کومک وکړه.
د قندوز د مرکزی روغتون سرطبیب مرزیه یفتلی وای چې په تیرو جګړو کې وطن ملکی وګړي وجل شوی او تر 315 پورې نور ټپیان د دوی روغتون ته راوړل شوی دي. ډاکټر مرزیه زیاتوي چې یو شمیر ټپیان ولسوالیو ته او ځینو نورو گاونډي ولایتونو ته وړل شوی چې هغه په دغه ارقامو کې نه دی حساب شوی. له دې پرته هغه بې ځای شوو کورنیو سره هم مرسته کیږي چې له قندوز ښار څخه د جګړو پر وخت کورنۍ ویستلې وي. یو میرمن چې په جګړو کې له کوره وتلې وه، خو د جګړو له پای ته رسیدو سره سم بیرته خپل کور ته راستنه شوی، داسې وایي:
جنگ راسته ویم تخار، یو دو ورځ بدم پس
په جګړو کې تخار ته تللې وو، دوه ورځې هلته پاتې شو. جګړې چې ودرېدې بیرته راغلو. 15 اولادونه لرم. له جګړو څخه د همدغو اولادونو د لرې وستلو لپاره مو کور پرېښود، ځکه چې کور مو د جګړې په منځ کې و. فکر مو کاوه چې اولادونه مو زیانمن نشي، ځکه ووتلو.
تر اوسه په قندوز کې په هغو 2000 کورنیو باندې نغدې پیسې ویشل شوي چې په تیرو 4 ورځو کې د ګمارل شوي هیات لخوا د مرستو مستحق پیژندل شوي دي. په جګړو کې هرې زیانمنې شوي کورنۍ ته څه باندې 12000 نغدې افغانۍ ورکول کیږي. د قندوز د ولایتي شورا غړي فوزیه یفتلی وای چې د زیانمنو شوو کورنیو د معلومولو په کمیسون کې کار کوي. هغه وای چې هڅه کوي مستحق خلک پیدا کړي او مرسته ور ورسوي.
امروز بیا نو مبلغ کې 11130 افغانۍ کومک مساعدت
11130 افغانۍ د ملي وحدت د حکومت لخوا له هر زیانمن شوی کورنۍ سره مرسته کیږي.
هغه وای چې دوی کور په کور ګرځي، څېړنه کوي او هڅه کوي چې مرستې په مستحق کورنیو باندې وویشي. په قندوز کې د نغدو پیسو د مرستې لپاره د کورنیو سروې تیرونی د قندوز ښار په 4 ناحیو کې د 2 ګمارل شوو ډلو لخوا پیل شوی و چې لا هم جریان لري. ګلرحیم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
اوریدونکو د مهمو خبرونو لنډیز اوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د کونړ په ولایت کې د القاعده په 2 مشرانو باندې برید کړی دی. په هغه بیان کې چې د امریکا د دفاع د وزارت لخوا خبر شوی دی، ویل شوی دی چې برید د یکشنبې په ورځ چې د اکتوبر د میاشتې 3 نیټه کیږي شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې د برید هدف په افغانستان کې د القاعده تر ټولو لوړ پوړي مشران فاروق القاتانی او بلال پتابی وو. عراقی چارواکي ادعا کوي چې په تیرو 3 ورځو کې داعش د عراق د موصل ښار ته نږدې په لسګونو کسان چې دغه ډلې په تیرو 3 ورځو کې نیولي وژلې دي. دغه چارواکو ویلي دي چې دغه کسان په هغه کلو کې ژوند کوو چې 3 ورځې مخکې عراقي ځواکونو د داعش نه ونیول. امریکایي او اروپایي چارواکي وایي چې غواړي چې په راتلونکو اونیو کې په سوریه کې د داعش په مرکز ترکیې په ښار باندې فشار ډېر کړي. داسې رښتیا چې داعش په درقی په خار کې خپل وسلوال راټول کړي او د بریدونو کولو ترتیبات بونیسي. د ای پی خبری ایجنسی وایي چې داعش د موصل د خار په جنوب کې په پرتو کلو کې کور په کور ګرځي او خلک راټولوي او دې ته مجبوروي چې موصل ته لاړ شي چې هلته دوی ورنه د ډال په توګه کار واخلي. په فرانسې کې چارواکو اعلان کړی دی چې د ځنګل د کیمپ نه ټول مهاجر ایستلي دي. په دغه کیمپ کې په زرګونو مهاجر چې غوښتلې د فرانسې نه انګلستان ته لاړ شي پراته وو. د فرانسې حکومت دغه مهاجر د بسونو په ذریعه د فرانسې نورو ځایونو ته انتقال کړل. د کیمپ نه د مهاجرینو د ایستلو کار هغه مهال ګړندی شو چې ځینو مهاجرو په کیمپ کې دننه د اوسېدو ځینو ځایونو ته ور واچو. په امریکا کې د انتخاباتو ته صرف 12 ورځې پاتې دي. نظر پوښتنې ښایي چې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د هیلری کلینټن شاته دی، خو ټرمپ اوس هم په پوره زور خپل مبارزو ته ادامه ورکوي. هغه پرون په 2 ایالتونو کې چې ویل کیږي رای به د انتخاباتو په نتایجو اثر واچوي غونډې وکړي. ټرمپ د شمالي کیرولاینا په ایالت کې په یو غونډه کې وویل: زه باور لرم چې انتخابات به موږ وګټو. د شمالي کیرولاینا وروسته هغه پنسلوینیا ته لاړ. دلته اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د پښتو برخې خبرونه اوریده. د نورو تازه رپورټونو او خبرونو لپاره د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.